نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیره غمیرمنه چه پا نندارتون که خپل لاسی صنایع ننداری تکدی شکایت کوي وای دا چه حاکم نظام دوی ته اجازه نور کوي چه دی افغانستان کلیو ته په خام و مواد و پسیلانی شی. هم دی دوی او هم د کلیوالو خزو کار لزیان سر مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالته مونږ په خپل وینو ګورو لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده. ما ټول زحمت میستلای وی او هغه مشتری به تر اترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید عکس کې راته ښودلی وو. په خو چې مونږ په خپله تللو ولایت ته نو هلته به مو هر شي په خپله خوښونه موټر به مبارون راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت په خپل کار کې د پرمختګ په موخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه وو باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه کالی
نیو
مثلا
کالی او دغه خبرې دي. بله، لځانه راتوه تا خپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیوی ټیکونه مونږه هغه جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، فردي دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د سیوی ټیکي نو مونږه چې دا هم دغه فردي او دغه شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندارتون ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاري خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سي دی قندوز کې ودل کیږي، اته شي وو بیا شکا دی کور ډیزاین مثلا ګلم چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دی چې ودل کیږي، تورونه لکه هغه دی پلان دی او پلان ودل کیږي، هغه موږ ګلم جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې دی بیل ټوټي دی چې اوسه جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه نور شیان شته جوړیږي لکه پرده او دا
ټول ډیزاین موږ پخپله کوو. بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه، زه پخپله ورپسې نه ځم. موږ عکسونه غواړو چې عکس را لیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي کنه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، خوب دل سوی می وی او د سه تخته بدل سوی می دلته چې راځي هغه لکسوسته وی یا مثلا رنگ تغیرات وی مشتری هغه رنگ تو هکس کې خوښ کی چې دلته اصل ټوټه راځي رنگ لکه متفاوت وی معمولا تلیفون هغه اصلي رنگ نه راکړي کنه لکه تفاوت پکې راځي بیا د څه کو چې د صرافي له طریقه هغه تمنګ پیسې لګو مونږ ته بیا دی د صرافي چارجز هم راځي او ټیکا چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخیر اوري ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه خراب ده ډېر ناوخت هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس ته ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا ورځ ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وو په خوا چې مونږ په خپله تللو ولایت نو هلته به مو هر شی په خپله خوښولو موټر به مبارول ده تللو نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات شته ما یا ورور کای ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا دي مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په واکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تور ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تور نه استفاده نه یو سوي بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی پکېني جېږي که نه ته که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسې وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس غبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که تاسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایئ چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوښه وو خو خلک د څه وچی ټول وازی فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خوښه دا غو بیا خسته کناري نه بم او شی چې خوښه دا غو بیا خسته وو څه د دې څه پیسې نه لګي مشکلات ده مثلا دلته زرا او خزي راځي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شای مې خوښه وي دا خسته بم وو څه د خزي ولا سید ناري نه ته هغه دی
بنده
ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه کې پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ور نه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو معاشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي یعنی مشکلات ډېر خلک کې نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نسي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل تا سترنګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میمونه جوړ سوی دي نو دلته یو جل کته د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه سی فائدې لري داسې مثلا خو وړ دي یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې هو مونږ هغه دي خو اړه ته مونږ پیسې نه لرو داسې شاون څه کلا پیسې لرو چې وای خلک
داسې ناری نه اوس نه راځي نه اندارتون ته نسی کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه نه پریدی اجازه نه لري د څومره تاسې کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پریدی چې راسي خلک داریږي نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درازي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدای نه مجبور مقوله څوک نسي کتلای
تاسو خو خپل خواري کوي مثلا خام مواد له ولایت را ټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکی او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولته نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان به څه وي څه کوي د خپل کار د بهبود لپاره
دا حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابيږي دا خلق بیخی دی کار با نظره سور کره نه لکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ولده نماشوه دیرلوی نماشوه ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چه مو کتلت نویز خبرم لوادی حالاتو دیل برس ناری نه نرازی او ناری نه چه پخوا مثلا موتر بیراو خپل خیزی بم کنه ولا خپل گرزی دو مثلا خیزی بم مرسلا گرزی ده وش مثلا کرن ناری نه خپل خیزی رو خود رازی شتا نکینی کنه انتظار نمو باسی تروس هم دوستان منتظم ویچی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساری هم توشی مونگ رو ری آلتا کنه مونگ خواماسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیخی کم کری
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه میتم.
اقتصادی ستونزی می ډیر زیات دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت سم لغړی دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول ژړل یې چې کور ته لاړم، لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم، زه بیا دلته راځم، خو بې ګټې څه وکړم؟ چاره نشته، نس ډوډۍ او تنکالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفه کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم، دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوند یا مثلا پلاری. انساني حقوق له اړخه باید ووایم چې د یو قشر، د یو انساني قشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون ارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه رمان اسولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه وو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی او کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو چې تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله، دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا را نه شي؟ څنګه یې را نه شي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د یولنو متل د وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندرتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندې واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پرې باندې دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هېڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنه ځان باندې کاروبار وکړي، او هېڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سیو، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلای، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پرې لګیږي، تاسو څه فکر کوئ؟ آ کوم نظام په دې پوهیږي نه، او کاسې خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اساس زورونه ده، که زورونه نه حاکم نظام په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسې جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري. د هغه کورنۍ نفقه راوړونکې یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده که ما مړ کړی، که تا مړ کړی، که جمهوریت مړ کړی، که امارات مړ کړی، که مجاهدین مړ کړی، که شوروي مړ کړی، خو ما نارینه یې مړ کړی ده. راته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خولهوازه ونیسم؟ تېره ته راکوې؟ مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا څه د دې قدرت نه لرې؟ ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې چې نه لرې. نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لحاظ د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي. هو، د دې چې ته هغه شرایط ورته وضع کوې، لکه ورته وایې چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وضع کوې. دا خو هسې زورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پښو لاندې کړی ده.
بله میرمن نیازی، په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
الهی نظام ستا، الله پاک ټول ویني. په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو، هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي، بل اخره سحر کیږي. او همیشه وایي زمستان می گذره تریشیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، برته به پسرلی سي، برته به اوړی سي، برته به موږ تاسو لاس پخې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږي، ناامیدي کفر ده. ناامیده کیږي ما، ناهیلي کیږي ما، او هیڅ وخت آرام مکنی. د خوځښت په حالت کې اوسېږي. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راوسته ده بس قرار ورته کینو، نه په کیناستلو باندې نه کیږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دې که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ام چې دا قربان مسم ښه وخت نه.
قدر منو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې یې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویو وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویو وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویو وچې کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیې په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویې وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویې وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم سته، ستورو ته عبادت کوونکي هم سته، لمر ته عبادت کوونکي هم سته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم سته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه یې د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورو ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بېلابېلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دستر گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈ دتن دنا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تن گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دبلو پانی میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تندے نہ ناکام دے سو تم امر مد تندے نہ ناکام دے سو تم شراب گچھ حرام دے سو تم چد شراب گچھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تندے نہ ناکام دے سو تم امر مد تندے نہ ناکام دے سو تم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے مخام دے سو تم خدای لگے لگے مخام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تندے نہ ناکام دے سو تم امر مد تندے نہ ناکام دے سو تم ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم
سلام و خسته نباشید. اینجا